السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې د ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخکې په لومړیو شلو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهم راپور دا دی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو باندې کار کوي دا او ځینې نورې مسلې تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپټنی وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د سیړنې عدلي تپ او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې دی رئیس په صفت دی او مدیر په صفت د چا په واس کېږي نو ابل څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړی شي زکه تاسو مدري دا د هر چا د دا د و مولوی دا د و طالب دا د و قومي مشر اې دې نه دو
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شي ده دوی هم د رازویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار دشي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکه لاري د خلکو د خوندې استلو حلو زلو ته دوام ورکوي هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارټر الوتکه کې پاکستانه جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي دا کسانو لمینځ به شلتنه او نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په همدې حال کې امریکا جرمنی او بریتانیا وایي لای هم ګڼ شمیر ادب په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي د ایتالیا د کورونی چارو وزیر پرنوویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي د انسا خبری آژانس راپور لمخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري د زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او خای هغه افغانانو ته هم وند په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې یو وشت غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10000 تر 20000 یورو اخیستي او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره سره په پوله کې 40 کیلومتر امنیتی دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولی په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. همدارنګ زموږ خبرونه په فیسبوک کې هم وی facebook.com/azadiradio زموږ آدرس دی. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه راپور کې
کومه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدې پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوی، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنې د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پښتنه وکړه، هغه راتویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت را شکار جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنې دوروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې $9.5 میلیارد د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمېر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 4 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نغدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نغدي پیسې تزریق کېدای شي. دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نغدي پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کی. نوموړي ځاتوی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکړي، میډیا آزادي ورکړي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه بل د امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساترلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې وروسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی، مشر جرنیل دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلی آسیایي هیوادونو نه هم د کشانت مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور تروانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو. دا یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتک اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15 مندل شي.
د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپای ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلې شوی دی. د کورونو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ. اغل جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د کورونو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو لمنځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ته دا کسان تر ټولو زیانګال ښکاري او دا کار باید په 5 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړو د شاغلي ګراندی غوښتنې ته ځوابونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا دې اروپایي ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته اروپایي اتحادیه 22,000 افغان پناه غوښتونکي منلې دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه شبنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو لخړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناتو ویلی هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کوي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د آزادی رادیوي مجله خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې لا پوهان درازقی نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلې کې کړی دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینې فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلای شي. خو د خبرونه پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې وشل شو. د تلمیا شي پلس منیټه مازیګر د وخت د جلال آباد خر د درې مناهي اړوند پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وستوالو په لیکوال او د صبح خیر او ماخام په خیر رادیو پوخانی خبریال سید معروف سادات دز وکړي چې دای پکې وشل شو او کوچنی زوی ټپی شو. د پیښې نشایدانو ازادي رادیو ته ویل وستوال بریډګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډول موټری بریډ وکړ او له بریډ وروسته وتښتیدل. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکو او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی و. نوموړي څو کاله له ختیځ ولایتونو د صبح خیر ماخام په خیر رادیو لپاره خبریالي کړې وه او په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیارغونې پریاست کې د مطبوعاتو مسؤل په توګه دنده کوله چې ترڅنګ له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زده کوونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقي ارکستر به له هیواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. خغلی سرمس فرانس پریس خبری اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقي د لزګونو زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې چې له هیواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ تر سلو ډیر زده کوونکو او استادان له کابل پلازمین دوهې ته ورسیدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنر د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنر چې اوس 33 کاله عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږیدل دی. ګورنر په 1988 میلادي کال کې بریتانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغ دوه وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنر لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرک روسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. د غشانې د لندو کیسوې و ټولګه چې نومې مور می د افریقا په وی کروندې کې ژوند کوي هم خبره شوې ده. د ګورنل لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او لامدې عملې د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کې د شه د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه ولوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګ ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلای ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدای شي.
ادبیات ول مهم دی او ول باید خلک ادبیات ول ولی د پختن تک جواب ورکول غواړو بهتر به وی چې یو مثال واخلو یا یو بل پختنه د پځه مطرح کو ول لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په رکړ ورکړه کې او پر راشدرشه کې باید یو تصویر وړاندې کو دغه تصویر باید هغه مره خوې چې مونږ د ځان په اړه فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخه مخزان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه یو څه دی چې کچېری مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ورپېژنو یا د خپل ژوند په اړه فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلې نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کو او دغه هنداره ادبیات دی نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په اړه کې زما د ژوند په اړه کې او کله چې ز ادبیات ولم ز په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګون کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړی دي ادبیات روس دي ادبیات سره مینه کړی ده او ادبیات په لړ دي
لیکوال ډاکټر محب الله اسغم ادبیات د تفریح وسیله بولی خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوې څه ترز د کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنۍ چارو استمانون کو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق لري او کدا ذوق د ادبیاتو سره وی د ادبیاتو لوستل وی د ادبیاتو شوقی وی نو د ژوند لستمونون کو شیبو څخه فارغیږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دی چې د انسان د خوند اخستلو ذوق خړوب کی نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کی او خوند را کی بل خبر ادا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند د په کیسو خبر شي نو ادبیات دا کار کوي د نورو تجربه ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي دا نو د ګټه خبره ده همداسې چې هر خوند به ګټه نه وي ادبیات هم خپل ګټه لري ادبیات تر ټولو لوی ګټه ده چې د انسان تخیل پالي تخیل روزي تخیل ته وده ورکوي تخیل څه په درد لګيږي تخیل په دې درد لګيږي چې موږ د نورو فکر ولولو د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد غم خوخي او نور عواطف درک کو نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي د نورو خوشحالي درک کوي له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ور سره پیدا کوي دا کار چوشو نو په ټولنه کې انسانيت او مهذب او مدني ژوند غوړيږي او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ور سره زیاتېږي هر ادبي اثر چول ولو چې ادبي اثر خامخا څه ناڅور نزده کوو یا یو تجربه ور نزده کوو یا دلیت څه هم پراخیږي د نورو په اړه کې معلومات حاصلو او بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو ورسره ستمونه کیږي نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو د لیکلو سمه طریقه زده کوو د جملو سم جوړښت زده کوو د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه کلایز اړخ چې دی تشبیهګانې استعاره سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خواندې پوهیږو زما یاد دي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړی وه وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی ځکه چې کیسې یې خوږې وې همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکو، دوی به په شوق لولي او لیکلوست به خز دشي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لری ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریځ ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15.
شعر کلیوی خو د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي، او دوی نه دی پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
ا
غواړم بیرته را ژوندۍ شم، غواړم بیرته را ژوندۍ شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته را ژوندۍ شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیاری وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته را ژوندۍ شم. واړم دازل ټول ستا په عشق سنگار شم، ټول ستا لمنه جوړا، ټول ستا پلونه تلار شم، واړم ستا د آواز نرمه موسیقي می وګوالی کړم د وګونو، واړم ستا د نفس وړانګې می په غاړه کې امیل وي، واړم ستا دانه دانه خولې را ټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، واړم سترګې مې وستا د عشق د تور په رنجو تورې، واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړې، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړې. دا ځل د زره زره غزل کړم، واړم دا ځل د شعر په پستو شونډو وې شاعر سترګې ښکل کړم، واړم دا ځل هیڅ ډار ونه لرم، واړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، واړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، واړم تر ژوندۍ شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلی ملی ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوندۍ چې زمړه یمه جانانه په تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. واړم بیرته را ژوندۍ شم، واړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم را ټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، واړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
رازقی نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعری کړې، لنډې کیسې او تنظونه یې لیکلې، څېړنې یې کړې او خپل څېړنیز آثار یې چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی، په مرکه کې مو ترې پوښتلې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقی دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکې زما چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه ارواښاد بینا صاحب دی خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. د هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مور په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمام شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینی کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ماته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړتلی چې باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا د باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1350 زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه هم دي، نو په دغه حساب د تزوبه هم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتېر شو. یو عادي په غزني باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتیره او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې ملکی دي په نګرهار باندې ملکی دي په کونړ باندې ملکی دي نو بنان ټول خارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه منځ ډیره زیاته فزیده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړ او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکن دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې.
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه ده ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما ده تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دی، زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کماندو ته، لیوای سواب کماندو د ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام، ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنی زما ژوند دې ته زه مجبور کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانتوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفر شوه چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پنه پیږي هغه وخت کې پیسو نه پیږي، یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مودي د سانتوري نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همداسې چې زه هر چېرته شویم ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پانتیا نه درلودې که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اختوم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ صادره په شوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیم نه هغه وکړي چې یو عسكر لپاره جزا دا وکړي چې اشتراک وکړي 15 کاله حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینان د دغه شینه نیمه ډارېدلې. نو ما غوا چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعري په خپل د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په ادبي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به دایرېدله ما په خپل اواز په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بناان هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بناان هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپین ږیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې، ځکه د وخت قضا دا ده، مګر د دې په خوا کې خو داسې کوي چې زما احترام ولري که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږی مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راته روزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا مې چوا د پلوشو پغې کې وا مې چوا ویخي وګ مې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفرم سبا له تلونکې په اوږده سفرم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تت دی وی کړه مال خوب راځي او تت دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی یو لنډه کیسه تر اورو په همدې کیسه د خبرونه هم پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
پوری دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلۍ مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل لګرانښت دې خبر کړی انجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېری کا د نجلۍ سر وزړېد لوه سمې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بې ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل که ستا غونډې در پسې جړلای و با موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر زوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بل را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.